د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او نن د غویي یا ثور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس د کابل د سقوط 28مه کلیزه ده. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د هر څه نه مخکې تاسو را بولم د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ یو درې میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 530 ملکي وګړي وژل شوي او 28 ملکیان ټپیان دي. د کندوز چارواکي وایي د کندوز په چهار دره او امام صاحب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي او نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې نږدې 3 میلیونه ته رسیدلې دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 530 ملکي وګړي وژل شوي دي او 28 نور ملکیان ټپیان دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته اوښتې ده. د یونما په خبره په وژل شوي کې 150 ماشومان هم شامل دي. د دغه دفتر په اعلامیه کې راغلی چې د حکومت ضد عناصر د دغو تلفاتو د 55 سلنې مسؤلین دي. اعلامیه زیاتوي په دې کې وسلوال طالبان 9 سلنه، د اسلامي دولت ډله یا داعش د 13 سلنې تلفاتو مسؤل دي. د یونما اعلامیه وایي د حکومت پلوي ځواکونه هم په افغانستان کې د یادو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې 23 سلنه مسؤلیت لري چې د 2020 کال په لومړیو درې میاشتو کې وژل شوی دی. تر اوسه د افغانستان حکومت او نه هم وسلوالو مخالفینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر دې وړاندې افغان چارواکو او طالبانو دواړو ویلي وو چې د ملکي وګړو ژوند ورته اهمیت لري او یو بل یې د ملکیانو په وژنه تورن کړی دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په وار وار د افغان حکومت ته اوربند غوښتنه رد کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش څو اونۍ وړاندې په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې وه څو دولتونه د کورونا وبا سره پر مبارزې خپلې هڅې متمرکزې کړي. د کندوز چارواکي وایي په چاردره او امام صاحب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبری ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر پوستو بریدونه وکړل. نوموړي زیاته کړه د څو ساعتونو جګړې په نتیجه کې 10 طالبان وژل شوي، 15 یې ټپیان او 4 نورې له سیمې تښتېدلې دي. یو پولیس سرتېری وژل شوی او یو بل هم ټپي شوی دی. ټولې پوستې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دي او جګړه نن سهار پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته طالبانو په افغانستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې سره د همکارۍ په تړاو د 8 تنو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن دوشنبه رسنیو ته پاستولې پیغام کې وویل چې دا کسان د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ په اسلامپور کلي کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. شغله آریان وایي په دې عملیاتو کې چې 13 ورځ شوي له یادو کسانو څخه یو شمېر وسلې، مهمات، لپټاپ، کمپیوټر او موبایلونه ترلاسه شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د داعش وسلوالې ډلې د 10 غړو د نیولو خبر ورکړی و چې ځینې مهم کسان لکه د داعش د خراسان څانګې مشر عبدالله ورکسی چې په اسلام فاروقي مشهور دی هم پکې شامل دي. نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې نږدې 3 میلیونه ته رسیدلې او له همدې وایرس څخه د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 2,06,000 ته رسیدلې دي. په همدې حال کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کورونا وایرس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځ بندیز محدودیتونه هم رقم کړي دي. دغه راز د هغو شمېرو په اړه چې له چین څخه خپرې سوي شک ښودل شوی ځکه دا 12مه ورځ ده چې په دې هیواد کې یوازې د 3 مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی او هیڅوک په دې هیواد کې له کرونا وایرس څخه نه دی مړ شوی. په لویدیځو هیوادونو کې چې په تدریجي ډول محدودیتونه پکښې کمیږي، څو سخت ځپل سوي اقتصادونه یې بیا احیا سي، هم د کرونا ویروس له کبله د مړو په شمېر کې کموالی لیدل سوی. د امریکا په متحده ایالاتو کې چې د نړۍ په سطحه تر ټولو ډېر کرونا ویروس ځپلی دی، ډېری ایالتونه چمتو دي چې په دې اونۍ کې محدودیتونه راکم کړي. د اقتصادي څرخ د بیا ګرځېدو لپاره فشارونه داسې مهال په امریکا کې ډېر دي چې د روغتیا کارکوونکي لا هم خبرداری ورکوي چې تشخیصي ازموینې ډېرې کمې دي. او د سوریه هوایي ځواکونو پلازمینه دمشق ته څېرمه د اسرائیل د څو مشکوکو توغندیو مخه نیولې ده. دا خبره د سانا دولتي خبري آژانس نن د اپریل 28مه کړې ده. د سانا خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل دا برید د لبنان هوایي حریم له لارې سوی او د سوریه دفاعي ځواکونو مخکې تر دې چې اهدافو ته ورسېږي خونسا کړې دي. د اسرائیل پوځ معمولا د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ایراني ځواکونو د سوریه د حکومت او د لبنان د حزبالله ډلې پر وړاندې سلګونه هوایي بریدونه کړي دي. اسرائیل وایي ایران ته به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې ځان ته سنګر جوړ کړي او نه پرېږدي چې پرمختللې وسلې د حزبالله ډلې لاسته ورسي. د سوریه د جګړو یوه څارونکې ډله وایي د اپریل پر 28مه د اسرائیلي الوتکو د بریدونو په نتیجه کې په سوریه کې 9 تنه ایران پلو او ملیشیا ځواکونه ووژل سول. روسیا، ایران او د لبنان حزبالله ډله د سوریه په کورنیو جګړو کې چې لسم کال پیل سوی دی، د دغه هیواد د ولسمشر بشار اسد د رژیم پوځي ملاتړی دی.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. ملګری ملتونه په خپل یو نوی راپور کې وایي چې په افغانستان کې د سږني کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1530 ملکی وګړي چې یو نیم سل ماشومان هم پکې دی وژل شوی. نن د غوایی یا ساور اتمه د هغې ورځې 28مه کلیزه ده چې مجاهدینو په کابل کې کمونیستي رژیم نسکور کرد. په کونړ کې د جګړو له کبله معلولین وایي چې د کورونا د وبا په نتیجه کې دوی تر نورو وګړو ډیر زیانمن شوي دي.
قرنطین نه مخکې زمونږ گزاره کېدل او د قرنطین نه وروسته ټول کارونه زمونږ په ټپه ولاړ دي. دوکانونه هم بند دي، مواد د اغوستلو نه پیدا کېږي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 3 میلیونو ته نږدې کېږي، ځینو هیوادونو د دې وبا د مخنیوي لپاره د لګېدلو محدودیتونو نرمول پیل کړي. په دوهمه برخه کې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام کې د نورو تنظونو تر څنګ د یوې عجیبې رایبارۍ کیسه.
موږ خو د ماریا اغوستلو لپاره راغلي یو، او ماریا د ما په زوی مینم ده. نو ما ویل که دغه کار وسي د دواړو به ارمان پوره سي.
ماریا دې په زوی مینه ده.
ژوند په شیبو کې 19 پروګرام هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، اوس ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د جګړو له کبله په دې هیواد کې له 1530 زیات ملکي وګړي وژل شوي او 1 نور ټپیان دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښنه کوي او د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. حکومت او طالبانو دواړو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند د کابل له سټوډیو راکوي.
بله، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 1530 زیات ملکیان وژل شوي او 1 نور ټپیان شوي دي. د یونما دغه خبر پاڼې له مخې چې نن خپره شوې راغلي چې دغه کسان په افغانستان کې د جګړې له امله وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په وژل شویو کې 150 ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښنه ښیي او د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي اوربند ته غاړه کېږدي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د خپرونو او اړیکو د څانګې رئیس ذبیح الله فرهنګ د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از تمامی طرفین جنگ میخوایم که با توجه به
دی وی د جګړې ټول ورخونو غواړو چې د ملکی تلفات ټول ورشمیر په پام سره د اوربان په برخه کې زموږ او د بشر د حقوقو د نورو بنسټونو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. موږ دا موضوع په وار وار مطرح کړی او هیله لرو چې د جګړې لوري ورته درناوی وکړي تر څو موږ راتلونکي د تاوتریخوالي او د ملکیانو په مرګ ژوبله کې د کمیدو شاهد اوسو. د یونما پراپور کې د حکومت ضد وسلوالو ډلو د دغې 55 سلنه تلفاتو مسؤل ګڼل شوي. یونما وایي طالبان د 9 سلنه او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه 10 سلنه د دغه تلفاتو مسؤل ګڼل شوي. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د دغه شمېر د تلفاتو 9 سلنه مسؤل ګڼل شوی دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت او طالبانو نظر هم واخلو، خو تر اوسه دواړو لوریو په دې اړه د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب نه دی ورکړی. خو مخکې تر حکومت او طالبانو د ملکی تلفاتو پړه پر یو بل چولی او دواړو خو ویلي چې دوی په جګړه کې د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. دا پر اساس کې رښتیا ده افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو څخه د اوربان غوښتنه کړې. خاغلی خلیلزاد پر یو ټویټ کې لیکلي، روژه طالبانو ته دا فرصت برابروي چې د روان روغتیايي بحران تر پایه د بشري مرستو لپاره د اوربان په منلو سره تاوتریخوالی کم کړي او تهاجمي عملې بندې کړي. وړاندې تر دې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د دفاع وزیر او ناتو سازمان هم له طالبان وغوښتي و چې جګړه کمه او یا هم اور بند وکړي. یونما په داسې حال کې دا راپور خپروي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم څو نه مخکې په ټوله نړۍ کې د اوربان غوښتونکي شو او ویلي بل چې باید ټولې هڅې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې وشي. بل تکرسه
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن و چې د کابل لو سټوډیو نه د ملګرو ملتونو د یونما د دفتر د وروستي راپور جزئیات اورول چې وایي د روان کال په لومړۍ ربه کې د جګړو له کبله په افغانستان کې له 500 شو زیات ملکی وګړي وژل شوي چې په دې کې 1.5 ماشومان هم شامل دي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو اورې قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خو اوس چې تقریبا هر ورځ په افغانستان کې د کورونا وایروس باندې د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راځي، نو د افغانستان د روغتیا وزارت هر ورځ د دې وروستیو شمیرو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. حسیب تلاش ته ورځو چې په کابل کې د کابل له سټوډیو د شبه په مستقیمه اړیکه راسره دی او د نن ورځې وروستي جزئیات راکوي. تلاش صاحب
ډېر زیاته مننه تکل سیب تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. د عامې روغتیا وزارت تازه د کرونا ویروس د اخته کسانو شمیرې شریکې کړې. د دغه وزارت په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې 604 مشکوکې نمونې د دوی ازمویلې دي چې له دغه ډلې 102 بیا نوې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه 102 یا پیښو څخه 34 په بلخ، 33 په هرات، 28 په کابل، 21 په کندهار، 8 په پکتیا، 8 بغلان، 5 کندز، 15 غور، 15 سرپل، 4 نیمروز، 4 سمنګان، 3 خوست، 3 ننګرهار، 3 لغمان، 3 فاریاب، 2 هلمند، 1 پکتیکا او 1 په پنجشیر کې دي. دغه وزارت په وینا په 34 ساعتونو کې 9 کسان مړه شوي دي چې په ټوله کې د کرونا ویروس له امله د مړو شمیر 500 او په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1003 تر رسیدلی دی. دغه وزارت ټینګار کوي چې تر اوسه 240 کسان بیرته روغ شوي دي او راتلونکي 2-3 اونۍ ډېر زیات مهم دي او خلکو ته خبرداري ورکړ چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي تر څو افغانستان له لوی ناورین سره مخ نشي.
بله تلاش صاحب مننه. خو مخکې لدې چې تاسو لاړ شئ یوه بله تلاش صاحب وایم تاسو نه مننه وکړه مفصل معلومات. خو یوه خبره داده چې یو دم یو ناڅاپي هم د په دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې یو لوی تغییر راغلی چې نن تاسو ویل چې 102 دی تازه شمیرې. له دې مخکې به د ورځې په پیل کې 15 بیا وروسته له هغه 15 ته ورسېدې، خو اوس 102 په یوه ورځ. دې ته د روغتیا وزارت څه توجه کړې یا په دې اړه یې خبرې کړې دي؟
بل تکل صاحب، امیر روغتیا وزارت وایي چې د دې اصلي لامل دا دی چې خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه نه کوي. خلک هغه سیمو ته چې په غیزه کې ګڼه ګوڼه وي دوی راټولیږي سره، او دا پخپله د دې لامل ګرځي چې د کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر کې زیاتوالی راشي. او د دې زیاتوالي اصلي لاملونه هم همدا دي چې خلک باید ګرځبندیز په پام کې ونیسي او روغتیایي لارښوونې عملي کړي.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریالو چې له کابله د روغتیا وزارت په حواله د کرونا وایروس د نویو شمیرو جزئیات راکول. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه خان محمد سیند اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خار جوړونې او ځمکو وزارت په دولتي ځمکو او ملکیتونو د پانګې اچونې لپاره 500 بستې یا د پانګونې کڅوړې اعلان ته سپاري. د دغه وزارت ویان حشمت ناصری نن ازادي راډیو ته وویل دغه چاره به د $1 میلیارد پانګونې جذب ته لارې پرانیزي. نوموړي وویل له دې لارې به افغان حکومت ته $2.6 میلیارد عواید راټول شي. په دغو 500 کڅوړو کې د وز زونونو په کچه په سوداګریزو مرکزونو، د استوګنې په سیمو او سوداګریزو برخو کې پانګې اچونې شامل دي. تر دې وړاندې هم د ښار جوړونې وزارت خصوصي سکتور ته د ګډې پانګې اچونې زمینه برابره کړې چې د دولت بودیجې ته ترې ډېر عواید راټول شوي دي. د کندهار ولایت د غنمو حاصلات به ډېر ژر بازار ته وړاندې شي. د کندهار د کرنې رئیس حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له کروندګرو تر 200,000 ټنه غنم راټول شوي چې په راتلونکې اونۍ کې به مارکیټ ته وړاندې شي. نوموړي وویل له دې سره به په بازار کې د اوړو بیې راټیټې شي. نوموړي وویل سکل د دې ولایت په سباندې 85,000 هکتار ځمکه کې اوبیز او للمي غنم کرل شوي چې دا چاره د کندهار ولایت له بزګرو سره ډېره مرسته کوي. تر دې وړاندې هم حکومت په مارکیټونو کې د نرخونو د کنټرول لپاره په ډېره اندازه غنم له بزګرو اخیستي دي. په مارکیټ کې د وړو او غنمو نرخونه وروسته له هغې پورته شول چې په هیواد کې د کرونا وایروس د خبرېدو له امله یو شمېر هیوادونو له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو له نویو شمیرو خبر شوي. دا مشکل په دنیا کې هم په پراخېدو دی، او د وروستیو راپورونو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر اوس 3 میلیونو ته نږدې کېږي. له دې سره د مړیو په شمیره کې هم د پام وړ زیاتوالی راځي. ځینو هیوادونو د دې وبا د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو نرمول پیل کړي دي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د اجمل اند راپور واورئ.
باور دی چې په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو او له دې کبله د مړو شوو رسمي شمیرې ښایي د دې نړیوالې وبا د قربانیانو له اصلي شمیرو کمې وي. چین چې څه کم 1 میلیارد وګړي پکې اوسي، د دوشنبې په ورځ د کرونا وایروس د 3 نوو پیښو رپورټ ورکړ. په دې هیواد کې د 12مې پرله پسې ورځې لپاره په کرونا وایروس ته چا د مړینې رپورټ نه دی ورکړل شوی. په لویدیځو هیوادونو کې د مړینو شمیر کې د یو څه کمی نښې څرګندې شوې. په عین حال کې هیوادونو د کرونا ځپلي اقتصاد د رغولو لپاره د بندیزونو کمول پیل کړي. د امریکا متحده ایالات د نړۍ هغه هیواد دی چې د کرونا وایرس سخت ځپلې. دغلته تر اوسه 940 سره پیښې ثبت شوي او 4900 کسان په دې وایرس مړه شوي. د دې هیواد درې ایالاتونو تینسی، کولرادو او مونتانا د دې اونۍ لپاره چمتووالی نیولی چې د کرونا له کبله لګول شوي محدودیتونه راکم کړي. خو د اقتصاد د بیرته پرانیستلو د هڅو سره په یو وخت کې د امریکا د روغتیا متخصصانو خبرداری ورکړی چې لا هم د هغه کسانو د ټیسټ لپاره امکانات ډیر کم دي چې ښایي په کرونا وایرس اخته وي، خو نښې او علامې ونه لري او کولی شي دا وایرس په پراخه توګه په ټولنه کې خپور کړي. په اروپا کې هم ډیرو هیوادونو د محدودیتونو کمول پیل کړي، خو ورسره په څنګ کې د کرونا معاینات او د تماس تعقیب زیات کړي او د فزیکي واټن ساتلو او ماسک اغوستلو په شمولي ځینې محدودیتونه لا هم پر ځای پرېښي. په هسپانیا کې د یک شنبه په ورځ ډیر ماشومان وروسته له شپږ ګونیو د لومړي ځل لپاره بهر وایستل شول. د دې هیواد صدر اعظم ویلي د کرونا وایرس د سخت ځپلې هیواد بل څو نور اروپایي هیوادونو سره یو ځای د محدودیتونو د نرمولو لپاره پلانونه عملي کړي. بلجیم هم په اروپایي هیوادونو کې کرونا ډیر ځپلې دی. هیواد هم داسې پلان وړاندې کړی چې د مې له 4 مینې څخه په کور کې د پاتې کېدو په محدودیت کې نرموالی راولي. ایټالیا چې په اروپا کې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله تر ټولو اوږده قرنطین سره مخ ده، هم ویلي چې د مې له 4 مینې محدودیتونه نرموي، خو له یو بل څخه د فزیکي فاصلې ساتلو ټینګار کړی او د ماسکونو د ویش ته لا موثرو پلانونو د عملي کېدو خبره کړي. ایټالیا کې د نور اروپایي هیوادونو په مقایسه کرونا وایرس تر ټولو زیات کسان مړه کړي چې شمیر یې له شپږ ویسرو اوړي. په فرانسه کې د یک شنبه په ورځ چارواکو ویل چې په دې هیواد کې په تیرو 4 ساعتونو کې په کووېډ 19 وایرس د مړو شمیر 222 چې دا دغلته د مړینو په شمیر کې د پام وړ کموالی ښیي. په پاریس کې حکومت چمتووالی نیسي چې دغلته شدید قرنطین د میلې 12 کم کړي او په عین حال کې د کرونا وایرس د معایناتو چاره پراخه کړي. په برتانیا کې هم د بندیزونو د نرمولو لپاره اقدامات شوي. د دې هیواد په روغتونونو کې د کرونا وایرس سره د تړلو مړینو شمیر 15,509 دی. په کې هغه کسان نه دي شامل چې د ډیرو مرکزانو د ساتنې په مرکزونو کې مړه شوي او ګومان کېږي چې دا غوښ شمیر هم زرګونه دي. همدارنګه د برتانیا 55 کلن صدر اعظم بوریس جانسن چې له کرونا ناروغۍ تازه رغېدلې ویان دي ویلي چې نوموړی به نن کار ته ستون شي. په جرمني کې هم د کرونا وایرس نوې پیښې کمې شوې. دغلته د فولکس واګون د موټر جوړولو کمپنۍ ویلي له 15 اونۍ کاربندیز وروسته نن بیرته کار پیلوي. مرسیدس بینز او د بی ام ډبلیو موټر جوړونکو کمپنۍ هم بیرته د کارونو د پایل پلانونه اعلان کړي. له اروپا خوا په جنوبي کوریا کې پرته له دې چې عمومي قرنطین ټینګ شي او یا کاروبارونه وتړل شي، د کرونا د معاینې او قرنطین فعال پروګرام دوام لري. د هیواد د یک شنبه په ورځ د کرونا وایرس د اخته کېدو 10 نوې پیښې ثبت کړي، خو په عین حال کې په نړۍ کې د کرونا وبا خپرېدل لا هم دوام لري. دا وایرس دا مهال په برازیل، روسیا، ترکیه، جنوبي افریقا، مکسیکو او نور هیوادونو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن د غوایی یا ثور اتمه په افغانستان کې د کمونیستي رژیم د سقوط او د مجاهدینو د واکمنۍ د ټینګېدو 28مه کلیزه ده. یو شمیر پخوانی جهادي مشران او له هغې ډلې په هرات کې د جمعیت اسلامي مشر محمد اسماعیل خان وایي چې د ثور اتمه د افغانستان د بریا ورځ ده، خو د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي دا ورځ د افغانانو لپاره د تاریخ تور ورځ ده، ځکه ګڼ شمیر خلک پکې وژل شول او د بوند کنفرانس هغه پریکړه چې باید انتقالي عدالت پلی شوی وای تر اوسه نه ده عملی شوی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره فیروزه عزیزی د کابل له استودیو سره ده. فیروزه،
ډیر زیاتمنه تکل صاحب سلام تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. نن د ثور د میاشتې اتمه نیټه ده. لنن 28 کاله مخکې افغان مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد له ځواکونو ملاتړي حکومت سره تر 14 کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. اوس یو شمیر پخواني جهادي مشران په دې باور دي چې دا ورځ د افغانستان د مجاهدینو او د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په هدف د بری ورځ ده. محمد اسماعیل د هغه مهال کې په لویدیځ کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و. یو نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځ د افغانستان د تاریخ لپاره تر ټولو ستر تحول و.
د تاریخ افغانستان ای بزرگترین تحولی بود که یک کشور بسیار کوچک و مظلوم در برابر ابر قدرت با اثر مقاومت و عنایت پروردگار به یک پیروزی دست یافت و استقلال خود دوباره به دست آورد.
اتویس کال مخ کې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوی حکومت په ماتولو سره کابل تران نوتل. خو له پخوانی شوروي ځواکونو څخه د افغان مجاهدینو د بریا تر اخیستو وروسته په هیواد کې د ډاکټر نجیب الله احمدزي د حکومت تر سقوط وروسته په کابل کې کورنیو جګړو زور واخیست چې تر ننه هم دوام لري. کله چې مجاهدین د 1301 لمریز کال د ثور په اتمه نیټه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غورسه. وروسته تر هغه برهان الدین رباني واک خپل کړ چې د حکومت دوام یې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مخالفت سره مخ شو. له دې سره د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لالګل لال وای چې دا ورځ د افغانانو د تم خلاف څه واقع شول چې په تراس کې ګڼ ملکي افغانان ووژل شول. ښاغلی لال وای د بون کنفرانس یوه پریکړه دا وه چې باید هغه مجاهدین چې د دې لامل ګرځېدلی و البته چې عام افغانان وژل سي د انتقالي عدالت پروسه پلیسي و. خو د دې لپاره چې لا هم په حکومت کې هغه مجاهدین ګډون لري چې د خلکو د مرګزوب لاملین دي دغه پروسه نه ده پلیسوي.
یقینا چې د ثور اتم ورځې کوم امیدونه چې د خلکو و کوم امیدونه د ولس چې و په خواشنۍ سره هغه برعکس وشول. په لکونو خلک هم د لاسه ورکړه، ټول شتمنۍ د لاسه ورکړلې، ټول نظام هم د لاسه ورکړ. د بند پریکړې یو جز چې و انتقالي عدالت و هغه هم دغسې د پخواني حکومت د مصلحتونو کار شولو او د انتقالي عدالت پروسه په افغانستان کې پلی نه شوله.
تکل صاحب که څه هم له هغه وخته د یاد همدغه نیټه نه 28 کال تیریږي، خو لا هم په هیواد کې د ننه کورنۍ جګړې روانې دي، سیاسي اختلافات شته او تر اوسه پورې خلک له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یعنی په ټوله کې له هغه جهات مجاهدین د بریا ورځ بولي، تر اوسه هم د خلکو په ژوند کې څه بدلون نه دی راغلی او هغه ستونزو سره دوی لاس او ګریوان دي. بلې تکل صاحب،
ډیر زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ.
ستاسو له پیغامونو
زما دا نظر دی کاشک چې دا کوم خارونه سرحدي خارونه موږ چې دی د مسافرین چې له ایران او پاکستان راتلل او په هغه ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول سوی وای، کمپونه جوړ سوی وای او ټول د دغو چکن سوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل سوی وای. دا به د دولت په همکاري د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دی همکاري کړی وای، له هرې نگاه د خوړو اوبو انتظامات نیول سوی وای. زه د هلمند د ولایت څخه زمری د نایب ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. چار رسنۍ د خبرونو لنډیز وایي، اول خبر یې داده د کورونا دی. نو دا د کورونا مرض خو دغسې جدید دی یقین په نړۍ کې مسلمانان او کفار ګرد سره اخیستي. دا بل مرض ولې نه یادوي؟ دا ګرانی دا تر کورونا بدتر دی. داسې کاختي داسې لوږې وتنې په مسلمانانو براي قیامت پی وروره. دا یو من کچالو په 300 کالداري، یو کوچنی دبخه 3 لیټره غوړي په 300 کالداري. دا خو به کورونا نه، دا خو به د لوړ پوري چارواکي دا خو به خپل ترالو فصل کوي سي. نو پر دغه د دکاندارانو تجارانو باندې وړي خلک یې پوښتنه کوي چې دا مونږ ته قیامت جوړ کړی. و سلام په احترام، سلام علیکم.
وروره ازادي راډیو ته مدا پیغام دی. کندهار ولایت کې د سید احمد سلطان تورې کې ورته زمریت د کار او اوس مرکزونه مالیزي د کاغذانو ټول کړل او ټول کرنسي د خلکو ټول غریب دي. کرنسي نن د وکړي د خلکو غریبان دي. د اغان دی خو نیمانه نه شته کول د مرکزونو غانه باندې او مرکزونه مالیزي کاغذانو شام نور ولا جاکات ستا جاکات د تر ول ول ولایت بیا سایتر مرکزي کې له جماعت د مسجد لا ته د وسه پوری سرک نه مالیزي دا پیغام دی. دا پیغام یو رسول الله دی نه د کندهار ولایت. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم پرون او مهترلام کې خبريږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تری